مشه ده مشال ریډیو د ماسپخین د دوه بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یواری بیا هک لی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي. السلام علیکم. اول د خبرنو سټیکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د بلوچ ریپبلک نګون مشر براهم داغ بوختي په افغانستان کې د بلوچو بیلتون غوښتونکو لپاره ټریننګ کیمپونه جوړ کړی دي. بیگانه وخته د خیبر پختونخوا په ډریسمن خان کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی او د چین په سرخار بیجنګ کې د پاکستان افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ د سیمې د امنیت په اړه غونډه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د بلوچ ریپبلکن ګوند مشر براهم داغ بوکټي د افغانستان په کندهار کې د بلوچو بیلتون غوښتونکو لپاره ټریننګ کیمپونه جوړ کړی وو، چرته چې د پاکستان د اف سی ځواکونو سره د جګړې لپاره د سلورو نه تر 5000 پورې کسان تیارول. رحمان ملک زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو د دې کیمپونو په اړه معلومات افغان ولسمشر حامد کرزي ته ورکړل او هغوی دغه کیمپونه لمینځه یوړل. رحمان ملک هم ویل چې براهم داغ بوکټي په کابل کې میشت وو او کله چې د پاکستان په درخواست په کندهار کې یاد شوي کیمپونه وتړل شول نو بوکټي کابل پرېښودو او د ده په خبره کېدی شي سویزرلینډ ته تللی وي. رحمان ملک وایي چې د بوکټي د کابل نه تګ اوس په بلوچستان کې استحکام راوستی دی او اړیګړي په پیښو کې هم کمی راغلی دی. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو د پاکستان نه د ازادي اخیستلو لپاره خونړۍ مبارزه پیل کړې ده. په دې اړه تر دې دمه د افغانستان لخوا لاس نه دی ویل شوی. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه بیگانه وخته د افغان د ډریسمل خان په کمشنری بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوې ده. په دې پیخه کې د کینټ تانه د ډي اس پي عبدالغفور په شمول درې نور پولیسوالا جوبل شوې ده. هم دي د ډریسمل خان د پولیسو یو مشر خالد سهیل مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه ټولو جوبل شو پولیسو حالت د خطرې نه بهر دي او زیاته کړه چې د برید په وخت د ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سپور وو او ځان د پولیسو د ګاډي سره وجنګولو. د دې په خپړه کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه داخسته. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې قانون سازي په کار ده او زیاته کړه
قانون کې څه ترمیم په کار دی سهدله چې د پولیس طرفه کوم ایویډنس پیش کیږي. اوس په یو داسې کیس کې چې د شپې وقوعه ده او د بم چاودنه ده او هغې کې کسوکونش نه ده، هغې ایویډنس په چرته نه راځي څوک پرز.
د تیرو سو هفتو راهیسې د پېښور ښار په شمول د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرۍ پېښې رامنځته شوي دي چې په لسګونو کسان یې وژلي او ژوبل کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین په سرخار بیجنګ کې د پاکستان افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د درو واړو هیوادونو نمائندګانو په دې خبرې وکړې چې باید په افغانستان کې د سولې بهیر به د افغانانو وي او د دوی لخوا به مشري کیږي. رسنۍ وایي چې دا د درو واړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی غونډه ده او دوه نورې به هم کیږي. په دې غونډه کې درو واړو هیوادونو وویل چې په جنوبي اسیا کې به د ملګرو ملتونو د مخکخ رول ملاتړ کوي، خو چین غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د سولې په عمل کې د شنګای کوآپریشن تنظیم ته هم د مهم کردار ادا کولو اجازه ورکړل شي. په دې تنظیم کې چین، روس، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی ایران سره د جنگ په اړه بی بنیاده بیانبازی روانه ده. په واشنگتن کې د اسرائیل په لور ډلې له خوا جوړ شوې وی غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران مسله سنجیده ده او زیاتوي ایران د اټومي وسلو تر لاسه کولو نه منی کول نه صرف د اسرائیل، امریکا او د خلیجی هیوادونو په ګټه ده، بلکې په عمومي توګه د ټولې نړۍ په ګټه هم ده او دا هم کېدای شي د ایران اټومي وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. ولسمشر اوباما دا هم وویل چې که د نړۍ تر ټولو غیر مستحکمې دغې سیمې کې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو د سیمې نور هیوادونه به هم وغواړي چې اټومي وسلې ولري او داسې به د وسلو ترلاسه کولو ازغل شروع شي. په دغه غونډه کې د اسرائیل ولسمشر شمون پیرس هم ناست و چې دا مهال د واشنگتن په سفر دی. اوباما ویل چې ایران سره دا وخت اټومي وسلې نشته، خو امریکا او اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام پرمختګونه د نږدې نه ساري. ریپورټونه وایي د عراق په غربي صوبه انبار کې د وسوالو لخوا په ډزو کې 28 پولیسان وژل شوي دي. د بغداد پولیس زیاتوي دغه پیښه په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوي دي او زیاتوي د القاعده سره تړاو لرونکو 350 وسوالو د پولیسو په تاڼو او چوکو نن سهار ډزې پیل کړې چې د 28 پولیسان یې وژل. او بل خبردا چې په یمن کې پوځي چارواکي وایي په جنوبي صوبه ابیان کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره تړاو لرونکو مشکوک ترهګرو ترمن خطه کې 13 پوځیان او 14 ترهګر وژل شوي دي. دا پیښه د یاد شوي صوبې د سرخار زنجبار په غرب کې د اتوار په ورځ رامنځته شوې ده. دغه سیمه د تیر کال د مې د میاشتې راهیسې د ترهګرو په ولکه کې ده. په یمن کې د یو کال د سیاسي ناکرارۍ او پراخو مظاهرو تر اوږدې مودې پورې ولسمشر علي عبدالله صالح واک پریښودلو مجبور شو چې له وجې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې القاعده سره تړاو لرونکو ترهګرو ته د بیا مضبوطېدو موقع په لاس ورغله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې د ساسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. په ډیره اسماعیل خان کې په پولیسو ځان مرګي برید شوی دی. یو بل شوی پولیس اهل کاروای
مور دا سیټ نمبر راوته یو کمشنری مدار چې په تاسو نه الکو مرزن کوي نو ګاډي له طرف ته روان اسلا او د بالکل هغه خپل جان وړا وکړای.
په ممندو قبایلی سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا سیکرټري جنرال په یو جرګه کې ویلي د ترهګری ختمولو لپاره اوس وخت راغلی چې پاکستان ریاست او نړیواله ټولنه خپلې ذمہواری وپیژني.
چنن کوم دهشتګردی ده او په هغه کې د ټولې دنیا نظر زمون په قبایلی سیمه باندې ده. نن هغه وخت راغلی دی چې د پاکستان ریاست د ټولې دنیا قومیتونه خپل ذمہواری وپیژني.
د وزیرستان ځکهونکو چې د کالجونو نه فارغ شوی دی د اتڼ یو پروګرام یې جوړ کړی. یو ځکهونکو وایي
دا ډیگری ون د کالج سټوډنټ او د وزیرستان او د سوسایټي اوس پروګرام شوی دی چې موږ کم مهنات کړی دی. موږ ستړي شوی دی د ریفریشمنټ لپاره دی اوس دا انجوای کوي د ریفریشمنټ هم شي.
د دې تر څنګ د مشال ریډیو هفتوار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ډیر اسماعیل خان کې په پولیسو د طالب وسلوالو لخوا ځانمرګي برید کې د پولیسو ډي اس پي په ګډون درې پولیسواله شوبل شوي دي. پولیس وایي د پیښې تحقیق جاري دی او په راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. بلورې په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یو ځایي سکول ودانۍ په بمي موادو سره الوزولې ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې د پولیس فورس په ګرځند سکواډ ځان مرګي برید وشو چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار د کینټ تانی ډي اس پی عبدالغفور مروت په شمول د پولیس فورس درې سرتیري پر هرجل شول چې کوم د مرهم پټای د پارا زر زر د ډیر اسماعیل خان ستر اسپاټال ته ولجدول شول. د موبایل سکواډ سره د کولاچای تانی ډي اس پی صلاح الدین کونډای هم موجود و خو هغه روغ پاتې شو پر هرجل نه. دا ځان مرګي برید سرنګ ورشه د ډیر اسماعیل خان په ستر اسپاټال کې د فورس پر هرجلای سرتیری صفت الله مروت ویایي
مور د سیټ نمبر راوته یو کمشنری بازار چې بلته نه الکو مرزن کوي نو ګاډي له طرف ته روان اسلای او د بالکل هغه خپل جان وړا وکړای. دغه سره غفور خان او مور د معمولی زخمین سلو اتمه وای فایرینګ وکړای چې کله نور نفری رسیدا دلته بیا مور اسپاټال درالو.
په دا غا لړک شمه چې د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس ڈی آئی جی قاضی جمیل الرحمن سره رابطہ وکړه هغه وویل
انویسټیګیشن جاری ہے
تحقیقات لاګیا دی. دوی زیاته کړه په ځانمرګي برید کې 8 کیلوګرام بارود استعمال شوی دی. میش د 10 پیشو په خلاف غټ اپریشن کولو تیاری کړې ده. د پولیس فورس په کوم دوه ډی ایس پی ګان چې برید وشه هغه د ډیرنګ پیشو په خلاف هر وخت تاسو کړې دي. شاید په دا وجه دوی په نقشه کړای شول خو د پولیس حوصله او چت دی.
جی جن دو ڈی ایس پی پہ ہوا ہے ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، اسی لیے ان کو شاید ٹارگیٹ بھی کیا گیا ہے، پولیس کا مورال بھی ہائی ہے۔
دے پیش پڑا دلکی مروت دے طالبانو کمانڈر محمد منصور مروت قبول کرے دا دے قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زینہ محمد منصور مروت دے ٹیلی فون پر تار مشال رے جو تاویل چ دے ڈیر اسمیل خان پولیس دے مش ڈیر ملگری مڑکڑی بندیان کڑی دی زکا دا فورس او خصوصاً ڈی ایس پی عبد الغفور دے مش پر نقشہ دائی پبل پلو دے سویلی وزیرستان ونانا را رسدلیو اطلاعات پر مطابق دے کڑی کوٹ پر کلک شے زنانا سرگندا کسانو دے آریانا پبلک ہائی اسکول دوے کوٹے اس طرح دروازہ پر بمی چودنے و الوزا والا دے پولیٹیکل محکمے چروائی کی ویائی چھ چودنا دے شپے درے سالور بجے پر منسک شوا شوا چھپڑا یہ لیا چاہا کبولا کڑے ندا۔
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مومند ایجنسی په یکه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې یو قبایلی جرګه شوې چې پکې د شریکوالو نه رای وغوښتل شوې آیا قبایلی سیمه په صوبه خیبر پښتونخوا کې ورګډ شي او کنه. په جرګه کې ګډونوالو رضا خودله چې په صوبه کې دی شامل کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال ارباب طاهر خلیل جرګې ته ویلي چې ټول د یو مټی شي او د قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا دا کرښې دې ختم کړي. په غونډه کې د تعلیم په اهمیت هم زور واچول شو. د مشال ریډیو خبریال سیمینا رپورٹ لری۔
د عوامی نیشنل ګوند صوبہ خیبر پختونخوا سیکرٹری جنرل ارباب طاهر خلیل وای چې د قبایلی سیمو ولستی غونشي او د هر قسمه ترهګری په ضد دی ودرېږي، ځکه چې دا سیمه د پښتنو ده
چنن کوم دهشتګردی ده او په هغه کې د ټولي دنیا نظر زمون په قبایلی سیمه باندې ده. نن هغه وخت راغلی دی چې د پاکستان ریاست د ټولي دنیا قومیتونه د ټولي دنیا ریاستونه خپل ذمہواری وپیژني، کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی، چې تر کومه پورې د دهشتګردۍ خاتمه نشوي د دې مقابله به ټول په خپل مذهب په خپل اسلام او په خپل پښتو کو، ځکه مونږ او تاسو د دې وطن وارثان یو۔
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند سوري د لاندې د مومند قام جرګې ته د تقریر په موقع ارباب طاهر خلیل وویل
په سواد کې زمونږ د زمرد غرونه شته غرونه، او تاسو ته به پته وي چې کله د پاکستان حکومت د هغې حساب کوي نو دا په تاوان کې روان وي، چې کله په یو ګوته کې کوم غمې مونږ لګو چا په زرګونو روپۍ باندې یو غمې ملاوي، او زمونږ غر په تاوان کې روان د بدقسمتۍ نه د پښتنو غر دی۔
د جرګې شریکوالو خبرې وکړې چې قبایلي سیمه دې په صوبې خیبر پښتونخوا کې شامل شي، نو په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند بل مشر لطیف افریدی وویل
اگر چی فرنگی تقسیم کرے دا لیکن چی کملا کملا دا پاکستانیان ہم دا چی تقسیم ساتل کتاسو پا پختونخوا کی ہوئے نو نن با پتاسو کی زنان تعلیم با فیصد نوی دو فیصد نم کم دے دا چیلنج کوم چی دا غلط تے پا کوز پختونخوا کی تقریبا 1500 تعلیم دے سڑکو نکا گو رہے کاسپتالو نکا گو رہے کنوکری گو رہے کسی گو رہے پا فاتا کی حس نشتا گو رہے نو منگلا پا 1500 کی چارا کری۔
او لطیف اپریدی دا هم اویل باید د قبایلی سیمې اولس دی اتفاق وکړي چې ځان له ګټه پیدا کړي،
زبا صوبې ته دا ویم ک زیارت دی ک ملاګوري دی ک باجوړ دی ک بنیر دی منګ سره دومره څنګه مرمر شته ټول پښتانه په قسم په خدای چې آباد سره زر شته خو مونږ به تعلیم ساتل نو مونږ خپل بچوله ستاسو بچوله تعلیم غواړو تر خیر اخلي چې دا قبایل دی آیا تاسو مومند جنسې او چار سده څوک
دو جرگی پو آخیرہ کی دا محمد ایجنسی دا عوامی نیشنل گن صدر نثار محمد اویل دا قبائلو او دا صوبی بلتون اس ممکنہ ندے پاتے شوے
نو دا غره خپل کرخي چې باید مونږ ختمي کوو چې کله مونږ دا ختمي کوو او اتفاق یو ځای کوو متفق شو نو مونږ به د ټولو شخړو نه خلاص شو، زمایي کې نه د ټولو مسایلو حل یو واحد امدار کې دي۔
د جرګې شریکوالو ته د قبایلی سیمو په اړه یو قرارداد وړاندې شو چې دا سیمې دې په صوبې خبر پښتونخوا کې شامل شي، نو شریکوالو لاسونه اوچت کړل او دا قرارداد یې په شریکه منظور کړلو۔
دردانی غواړي چې ستا د غاړې هار شي، ستوري هم تمه لري چې د مدار شي، دا ته هسې سپین تندې په کاڼو ولې، دا هنداره د یو وخت به د پکار شي۔ دا شعرونه د مصطفی سالک دي۔
زه شاعر او لیکوال مصطفی بالک یم او نن د مشال رادیو په تاتره پروګرام کې له تاسو سره ملمه یم۔
مصطفی سالک په تا ترخ پرونه کې زموږ ملمه ده، تاسو د سلورو 15 بجو په منځ کې نیخ په نیغه ترې پښتنه کولای شئ، خو که د مخ کې خپل پیغام ریکارډ کول غواړئ نو زموږ شمیره ده 00 420 11 40 41.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. لکه څنګه تاسو وړاندې واوریدل که یوې خواته قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو خبره کیږي، نو بل لوري د هزارې صوبې د جوړولو لپاره غوښتنې هم سور نیولې دي. د اتوار په ماښام کراچۍ کې جناباغ کې د هزاره صوبې په حق کې جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د هزاره صوبې د تحریک مشر حیدر زمان ویلي چې که پاکستان بچ کول غواړو نو پکار ده چې د ولس په خوښه نوې صوبې جوړې کړل شي. نوموړي وویل چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خو د سرایکي صوبې د جوړولو خبره کوي، خو د هزارې صوبې په کله هیڅ نوای. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
حیدر زمان کراچی کې ترسره شوې جلسه کې په مرستې کولو د ایم کیو ایم ډلې مننه وکړه. یاد دی وی چې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند په پلویانو غږ کړی و چې د هزاره صوبې په حق کې د جوړې شوې دې جلسې مرسته دی وکړي او دغه جلسه دې کامیابه کړي. د دې نه مخکې هم ایم کیو ایم په سند اسمبلی او پارلیمنت کې د هزاره صوبې په حق کې آواز اوچت کړی دی. دا چې ایم کیو ایم هزاره صوبه کې ولې دلچسپي لري، په دې حقله مې د سیاسي چارو کارپو اختر بلوچ څخه وپوښتل.
بات یہ کہ اے این پی کو نیچا دکھانا.
اصل خبر ادا چې دې سره ایم کیو ایم دا کوشش کوي چې اے این پی لاندې راولي. د هر ګوند خپلې سیاسي ګټې وي. ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند ته دا خودل غواړي کچېره هغوی په سیند صوبه او په تیر بیا کراچۍ کې د ایم کیو ایم د ګټو په وړاندې خنډ جوړېږي، نو ایم کیو ایم هم کولی شي په پښتونخوا کې دننه عوامي نېشنل ګوند ته ستونزې جوړې کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو اسماعیل دلاور بیا وایي چې ایم کیو ایم د هزاره صوبې ننګ ځکه کوي چې هغه غواړي پاکستان کې وړې صوبې جوړېدل وده عمومي، او په دې توګه وخت د تیرېدو سره سره ایم کیو ایم ځان دپاره هم صوبه لاسته راوړي.
هغوی سیاسي بقا ده. که کراچۍ ځان له صوبه کړلی شي نو یقینا به دی سیاسي طور باندې چې کم نن په سند کې چې دی نو لږ یو داسې صورتحال کې دي چې دی همیشه انسیکیور محسوس کوي، دي نو دی به یو سیاسي طور باندې چې دی نو راجمع شي په یو ځای کې.
که څه هم د ایم کیو ایم چارواکي د سند صوبې د تقسیم په ضد اعلامیه جاري کوي، خو اسماعیل دلاور زیاتوي کراچۍ کې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ چې کله هم په څه وجه اختلافات رامنځته شي نو شپه په شپه د ښار په دیوالونو د مهاجر صوبې دپاره نارې ولیکل شي، او همدا دلیل دی چې مهاجر صوبې په حق لا سند صوبه کې د خلکو په ذهنونو کې یوه ویره شتون لري. دا چې د هزاره صوبې په ملاتړ کولو سره به ایم کیو ایم پر عوامي نېشنل پارټۍ څومره سیاسي فشار ورواچوي، شنونکې اجمل خټک کشر یې په حق لوای.
عوامي نېشنل پارټۍ ته د نقصان په بجای ګټه به ملاو شي. دا هغې وجه دا چې کم خلک چې ایم کیو ایم په ضد کې عوامي نېشنل پارټۍ سره ولاړ دي هغوی به نور هم د هغې خبرې ته تقویت ملاو شي، چې لکه ایم کیو ایم چې هغه مطلب دا چې مخکې مونږ سره په کراچۍ په سیمه باندې مطلب دا چې جګړه وه، نو هغه اوس دې ته هغه جګړه هغوی ورسوله چې هغه اوس زمونږ د ځمکې په تقسیم په سلسله کې حکومت
کوي. د اجمل خټک کشر په خبره کال 1980 کې د ایم کیو ایم په ضد کراچۍ کې د پنجابي پښتون اتحاد په نوم یو تحریک شروع شوی و چې هغې تحریک کې زیاته برخه د هزارې د خلکو وه، خو اوس مهال د هزاره صوبې د تحریک مشران دا ګڼي چې د هغوی حریف عوامي نېشنل ګوند پر هغوی ډېر پیاوړی دی، نو ځکه اوس هغوی د ایم کیو ایم څخه مرستې قبلولو ته غاړه ایښودې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان په پوله په چمن سیمه کې په باب دوستی باندې هر ورځ په زرهاو انسانان دواړو غاړو ته اوړي. د دواړو هیوادونو د لارې چې د دوستۍ نوم ورته ورکړل شوی، په دې دروازه تلونکي او راتلونکي شکایت کوي چې بې له پیسو په هیڅ صورت کې نه پرېښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د دوی په ستونزو رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان په چمن پوله په 2003 عیسوي کال کې د دوستۍ په نامه یو دروازه جوړه شوه چې د دواړو څنګلوریو هیوادونو وګړي به له همدې لارې په قانوني اسنادو تګ راتګ کوي. د دوستۍ په نامه یاد دروازه په ډیورنډ کرښه په داسې حال کې جوړه شوې چې د یاد دروازې دواړو غاړو ته پرتی د پښتنو قبیله وګړي هر ورځ په همدې دروازه له خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. په دې برسره د همدې دروازې لارې هم ډیری تجارت دواړو غاړو ته ځراځي. تاګ را تاګ کله خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره وي او کله د تجارت لپاره. خو د دې سیمې اوسیدونکو وایي په همدې تاګ را تاګ کې له سختو ستونزو سره مخ وي. د چمن سیمې یو اوسیدونکو د بابې دوستۍ دا ستونزې دا سره شریک کړي.
زمانم ګل محمد مشهور په ګول اسک زم، خصوصا پر بارډر باندې کوم حالات نن جوړ دي، اغه هم د لیکه اخواته نه دی اخواته، یعنی زموږ په خپل پاکستانی ایریا کې دلته کې داسې نه معلومیږي چې یا د پاکستان قانون سته یا دلته زموږ سرکاري الیکاران هغه چلند د ځای د پښتنو سره کوي چې هغه بالکل موږ انساني رویانو صورتو والی، بلکې دلته اف سی والی خصوصا پر دا ځای باندې خپل ریاست جوړ کړی دی.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو محمود بیا ویل په یاد پوله ځای تجارت نه تنگول کیږي، بلکې د په خبره هغه مسافر چې له افغانستان څخه پاکستان ته راځي ځورول کیږي او بیا پیسې په هیڅ صورت نه پریږدي.
ډیر تکلیف دی په دا بابې دوستۍ کې، بس ګرد عمر راشي بې پیسو سړی نه لکی دا مسافر چې راشي دا تنګي خامخا پیسې مېسې نه بې پیسو نه نه لکی بس پنځه سو سل مو کچ پر برابر شي بس اغونج نه.
د چمن سیمې یو بل اوسیدونکو عبدالمنان بیا وویل سره له دې چې د افغانستان وګړي بې له پیسو دی غاړې ته نه را پریږدي، خو زیاتوي کله کله داسې هم وي چې بې له پیسو یې هم پریږدي. که پیسې ورڅخه اخلي نو څومره؟ د دې پښتنې ځواب راته عبدالمنان په خپل خبرو کې داسې راکړ.
مشکلات به زده دي چې دا کوم انسانان چې اوړي وراوړي د دې لپاره لږ مشکلات شته، نو تورې خاص پاکستان د خلکو لپاره خوسته دونه نسته. د افغانستان خلک چې راوړي د خامخا د افغانستان د خودبی بچي لږ تکلیف خامخا بکشي، پیسې عمر کې بغیر پیسې هم را پریږدي، ولم پکشي دي ټکولم پکشي دي او کله کله لم کې پیسې خو نو بس د موکې سر دي، که زر ورکه که دو سا ورکه که پنځه سا ورکه که سل ورکه مشل نه پلاس به هم پریږدي.
له دې سره چې عبدالمنان وادي لاس پاکستانی هم رشوت اخیستل کیږي، خو ګل اڅکزاین می تن بیا زیاتوي نه وځي له کسانو څخه د دوستۍ په دې دروازې پیسې اخیستل کیږي، بلکې د دې په خبره سخت او حل کیږي هم.
یو تکلیف خو پرې ده زه بالکل دا په داوا وایم چې دلته په ډېر بې عزتیا په ډېر ناجایز عمل ناروا رویا د خلکو سره کیږي، خلک ټکول کیږي وال کیږي، خو داسې لامل دلې دي زما په موجودګۍ کې چې پر شل روپۍ باندې یو سړی ډېر سخت وهلی دی، زخمی کړی دی، چې شل روپۍ ورکې دی بیرته را روان شو.
په داسې حال کې چې د دې سیمې اوسیدونکو په وار وار وویل په دې پوله سخت ځورول کیږي، وهل کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. خو په کوټه کې د ملیشا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي د دې خبرو نه یوازې تردید وکړ، بلکې زیاته یې کړه هغه کسان چې له قانوني اسنادو سره پاکستان ته راځي هیڅ ستونزې ورته نه پیښیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، چمن.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې یو واره بیا ویلي، پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسی پریخي او غواړي چې دواړه هیوادونه ښه او باوري ملګرتیا ولري. خو کارپوهان وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل ګیلې لري کړي، او که چېرې داسې ونه شي نو دا به د دواړو هیوادونو حالات خراب کړي. نور تفصیل له اسرار عالم محمد په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باوري او ښه ملګرتیا امید لري. نوموړي چې تکړه د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت یا ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي د تیر وخت خبرې دي، او اوس پاکستان د افغانستان په اړه هیڅ قسمه داسې پالیسي نه لري. د هینا ربانی کر په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ کله چې موږ د پښتنه په اسلام آباد کې د یو دفاعي کارپوه حسن عسکری په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل
کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس وقت ایک بڑی آرگومنٹ جو پاکستان کی حکومت اور اس جدوجہد کو سپورٹ کرنے والے دیتے تھے،
نموڑے وائی کچھ ہم دا جنرل ضیاء الحق وقت کے دا پاکستان دا سٹریٹجیکی جوورتیا پالیسی تصور موجود بو، او دغه وخت حکومتي چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې د خپلې خوخي حکومت ولري او د خپلې ځمکه په شان یې وکاروي. خو اوس دا تصور په مکمل توګه ختم شوی چې ګینه په افغانستان کې به طالبان د پاکستان یو ملاتړ کوونکی قوت وي،
اور اب یہ تصور کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سٹرینتھ ہوں گے، یہ تصور بالکل ختم ہو گیا ہے.
خو بلخوا په کابل کې کارپو خبر لیول وای چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی برقرار ساتلې.
نو د هغوی په ځای کې د خپلې ګډې په ستراتیژي کې هغه ګډې چې دی نو مخه دا شمال کې خود شو دی، او ځکه دا چې د کوم څه په اړه خبرې غواړي دا چې بیا هم موږ په دې لپاره
خو په کابل کې یو دفاعي کارپو امر الله امان وای چې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه پالیسۍ کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي،
او دغه کم سوی تفاهم چې پیدا شوی د دوه ملکونو مابین کې د سیاسي اړخونو له لحاظه دغه برافه چې لپاره دي چې د سیاسي اړخونو هغه منفي اغیزې نو بد تاثیر په د عوامو باندې کې، نه د افغانستان عوام په دې ګناو کې راځي او نه د پاکستان عوام په ګناو کې راځي. بنان موږ باید هغه لار مخکې ونیسو چې د افغانستان په استعمار کې به تر قیامت پورې دغه خارجي فوجونه نه وي، او پاکستان به هم له دغه معزلې سره تر اخره پورې مخامخ نه وي. بنان لکه دوه ورونه دوه ګاونډي او د نیک اړیکو په امید باندې د ټول عوام دي، ولې پولیټیک کم لا دې نیولې ده؟ نو د هغه کم بدلونونه چې راځي امیدواره یاسو دغه رفت آمدو کې هغه هم مثبت اړخونه سي او د دواړو ملکونو په ګټه وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په خپلو خبرو کې ویلي چې په ماضي کې د دوی لخوا څه هم په افغانستان کې شوي دوی له هغې څخه په وتو دي، او دوی غواړي چې له افغانستان سره باوري اړیکې ولري. پښتنه در پورته کیږي هینا ربانی کر چې دا څه وایي؟ آیا دې خبرو ته د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ترلاسه دی او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي نوموړی وایي زما په خیال هینا ربانی کر د استیبلشمنټ د ملاتړ بغیر څه نشي ویلی، ځکه چې هغه هم هغه خبره کوي کومه چې د منلو وړ وي. پاکستان دوه قسمه اندېښنې لري. لومړی دا کچري نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي نو په دغه هیواد کې به خانه جنگی رامست شي چې له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو هم بد اغیز کېدی شي، او دویمه دا چې په سیمه کې د هند اغیز مخ په زیاتېدو دی، نو کېدی شي چې هندوستان له افغانستانه بلوچستان ته مالی مرستې ورکړي.
وہ بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ کو فنڈنگ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے.
حسن عسکری زیتوی چې پاکستان او افغانستان دوانو هیوادونو لره پکار دي چې د یو بل ګیلې ختم کړي، ګینه دا بعد دوانو هیوادونو حالات خراب کړي.
دردانی غواړي چې ستا د غاړې هار شي، ستوري هم تمه لري چې د مدار شي، دا ته هسې سپین تندې په کانو ولې، دا هنداره د یو وخت به د پکار شي. دا شیرونه د مصطفی سالک دی.
زه شاعر او لیکوال مصطفی بالکی ما اولن د مشال رادیو په تاسو پروگرام کې لتا سره ملمایم.
مصطفی سالک په تاسو خبرونه کې زموږ ملمه ده. تاسو د سلورو 15 بجو په منځ کې نیخ په نیغه تر پښتنې کول شي، خو کده مخ کې خپل پیغام ریکارډ کول غواړي نو زموږ شمیره ده 00422111 یو سلو یوش.
د ماسپخین دو نیمه بجې کیدونکې دی لنډ خبرونه به د فرخنده وزیر نه اورو.
پاکستان وای په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو کیمپونه د کابل په مرسته ختم کړی دي. بیگانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کبشنری بازار کې د پولیسو په یو گاډي ځانمرګي بریج شوه. د چین په سرخار بیجنګ کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ د سیمې د امنیت په اړه غونډه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي ایران سره د جنگ په اړه بی بنیاد بیانبازي روانه ده. په عراق کې د وسوالو لخوا په ډزو کې اوویشت پولیسان وژل شوی دي او په روس کې د صدارتي وټونو نتیجې ښایي وزیر اعظم ولادیمیر پوتن ته ټولو زیاتې رایې اخیستې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په د مشال ریډیو همکار احمد الله نوارو چې په پاکستانی کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سوي.
ورسپانا ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه لوجې هر ورځ نه صرف د خوراکي موادو په نرخونو کې اضافه کیږي، بلکې ترانسپورټران د لارو موټرو کرایان هم اوچه تکړي چې لوجې اولس د نورو سختو مشکلاتو ښکار شي. ورسپانا لیکي چې د ګرانۍ زیات اثر په دیاړیمار مزدورانو او تنخوادار ملازمینو پریوزي، خو حکومت د خلکو مشکلاتو طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي او اولس یا خو خودکشیانې کوي او یا خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره اغلا غلطۍ کوي چې له وجې په معاشره کې ناقلاري زیاتیږي. ورسپانا لیکي چې د ګرانۍ باندې قابو موندلو لپاره پکار ده چې حکومت نه صرف د ټیکس په نظام کې بهتري راولي، بلکې په ملک کې د کاروبار موقع زیاتې کړي او پټرولي مصنوعاتو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم کمواله وکړي. نو داسې به ممکنه شي چې نه صرف ګرانۍ به کمه شي، بلکې خلکو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي او په ملک کې به د بدمنۍ په واقعاتو کې هم تر ډېره حده کمی راشي. ورسپانا آج خپلې ادارې کې لیکي چې تېره ورځ د اف آی اے چارواکو په پېښور کې د نادرا په دفتر چاپه وهلو نه پس دوه اهلکاران گرفتار کړل، ځکه چې د اف آی اے حکامو ته دا خبر ملاو شوی و چې د نادرا په دفتر کې د زیاتو پیسو په بدل کې افغان مهاجرینو ته قومي کمپیوټرایز شناختي کارډونه ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې دا قسمه غیر قانوني کارونه د ډېرې مودې راسې شروع دي چې په نتیجه کې نه یوازې د افغان مهاجرینو جایدادونه جوړ کړل، بلکې بهر ملکونو کې د پاکستان د بدنامۍ وجه هم جوړیږي. ادارې زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې پاکستانیانو ته خو په پاسپورټ او شناختي کارډ حاصلولو کې ډېرې ستونزې ورپېښې وي، ولې په غیر قانوني توګه د دې اصول ډېر آسان دی. باید چې حکومت د داسې کارونو مخنیوی وکړي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا څلور ضلع د پولیو حواله سره غټه خطر ګرځول ورستو صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه لپکار دي چې د لړکی په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې اول خدا قتل پکار دي چې تیر شوی پولیو مهمونو کې کم سیمو ماشومان ته د پولیو قطرې نه دی ورکړی شوی او د ماشومان ته د پولیو قطرې نه ورکول غټه وجه صدا. صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه د لړکی دغه سیمو ته خپل ټیمونه ولېږي او نه صرف د ماشومانو پلانانو، بلکې د جماعتونو امامانو د لارې هم د دې سیمو خلکو کې آگاهی راوستلو لپاره کارونه وکړي. ورسپانه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې درسته نړۍ کې تقریبا د پولیو خاتمه شوې ده، خو پاکستان په هغه درې ملکونو کې شامل دی چرته چې اوس هم د پولیو کیسونه مخې ته را روان دي. حکومت سره سره اولس له هم په کار دي چې را مخې ته شي او د مرض د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سخت ټکو کې ودا واسیح کړي د هغه د ایران اټمي پروګرام سره نه مني. بلخوا ټایم ورسپانه کې لیکوال عمر ورای چې یو مقاله لیکلې چې شارمین عبید د پاکستان اوسکر ګټونکي لومړی فلمساز جوړېدل نه صرف د پاکستان لپاره د فخر خبره وه، بلکې د دې هیواد د ښځو لپاره د امید یو لاره هم ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي دانی ساجمل نورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه کې لیکوال کیرولی لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اسرائیل په شان په سخت ټوکو کې دا واضح کړی چې هغه د ایران اټمي پروګرام نه مني او ایران دا ختم کړي. د باراک اوباما لخوا دا بدلون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه ملاقات نه وړاندې مخې ته راغلی دی چې پکې به دوی خپل اختلافات هواروي او د ایران په اړه به یو متحده ستراتیژي جوړوي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو تر مخه د اوباما د دې بیان دوه مقصدونه دي. یو خدای چې د پوزي سیاسي عملیاتو د امکان د لارې په تهران فشار واچول شي، او بل دا چې په هغه امکان کې کمی راوستل شي چې نتنیاهو به په ځانګړې توګه سخت کال په ایران حمله کوي. د مقالې تر مخه نتنیاهو او نورو اسرایلي چارواکو په وروستیو هفتو کې په پټه امریکا ته دا شکایت کړی و چې د ایران په اړه د امریکا پیغام زیات په ډاګه نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د اوباما یوه بله سیاسي مسله هم ده، ایران سره د تاوتریخوالي له وجې د تیلو بیې لوړې شوې دي، او د اوباما مشیران دا خبرداری ورکوي چې ایران سره مخامخ کېدلو له وجې به اقتصادي بحران باندې کابو اچول ګران شي، کوم چې د هغه لپاره دوباره انتخاباتو کې ضروري دی. بلخوا ټایم ورځپاڼې کې لیکوال عمر وړای چې یو مقاله لیکي چې شرمین عبید کلا د پاکستان آسکر ګټونکي لومړی فلم سازه جوړه شوه، نو دا نه صرف د پاکستان لپاره د فخر خبره ده، بلکې د دې هېواد د هغه ښځو لپاره د امید یوه لاره هم ده چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د ایوارډ اغستو پر وخت شرمین عبید ښځو ته دا پیغام ورکړ چې د خپلو خوبونو تعبیر پوره کېدو کوشش دې نه پرېږدي، او دا ایوارډ ستاسو لپاره دی. سیونگ فیس ډاکومنټري د هغه سلګونو ښځو کیسه بیانوي، د چا شکل چې په تیزاب سوځولي شوي وي او د هغې ژوند تباه شوي وي. د مقالې تر مخه د تیزاب شیندلو پیښې زیاتره په جنوبي پنجاب او سند صوبه کې زیاتې مخې ته راځي. دغه سیمو کې تیزاب په اسانۍ سره ملاویږي، او د اخستو لپاره ورته د لایسنس ضرورت هم نه وي. په جنوبي پنجاب او سند صوبه کې هر کال یو نیم سل کیسونه د تیزاب شیندلو رپورټ کیږي، خو اسې د دې شمېر زیاته ده ځکه چې زیاتره زنانه یریږي او د تیزاب شیندلو کس نوم نه پډاګه کوي، او د مرستو اخستو لپاره غیر سرکاري ادارو ته هم نه ځي. د ټایم ورځپاڼې تر مخه آسکر ایوارډ ګټل د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی، ځکه چې پاکستانیان اکثره د خپل ملک نوم د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او سیاسي بېقرارۍ سره تړلی ویني. خو د دې ټولو خوشحالو سره دا پوښتنه هم ولاړیږي چې آیا اوس به د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو سره د مرستې لپاره نور خلک هم مخې ته راشي او که نه.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې او د ټایم مجلې د مقالو مهم ټکي تاسو د نیسا اجمل نه واورېدل. له تیرو څو ورځو راهیسې ځینو لویدیځو رسنیو راپورونه ورکړي افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون زر لاسلیک کړي. د ارګمانۍ چارواکو هم ویلي چې ولسمشر حامد کرزی تر ځینو فشارونو لاندې دی چې شیکاګو تر کانفرنس مخکې دی یا تړون لاسلیک کړي. د دې تړون زر لاسلیک مخې بسوي په اړه د چارو کارپوهان بیلابیل نظریات لري. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې به واورو.
د ځینو رسنیو د رپورټونو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی باندې فشار راوړي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون ژر لاسلیک شي. خو په افغانستان کې د چارو کارپوهان وایي چې اوباما غواړي په دې سره لیاوې خوا افغانستان له خپلو شرایطو تیر شي او له بلې خوا په امریکا کې راتلونکي د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي چې دی په دې باور نه دی چې افغانستان د دې فشارونو ته غاړه کېږدي، او په باور یې چې افغانستان به له خپلو شرایطو وانه وړي.
دا اصلا یو وسیله د فشار ده، غواړي چې ولسمشر کرزی دې ته مجبور کړي چې امضا یې کړي په همدې نامه چې دغه کنفرانس کې به بیا د افغانستان سره مرستې کوي. او اصلي خبره همدا ده چې دوی غواړي شرطونه افغانستان ونه لري، بې قید و شرطه داسې تړون امضا کړي چې افغانستان لاس پکې تړلی وي او د دوی امتیازات پکې زیات وي. حال دا چې د افغانستان ملي حاکمیت د هر افغان لپاره د عادي افغان نه نیولې تر ولسمشر کرزی پورې دا مهمه خبره ده.
د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د دواړو هیوادونو مسایل د یو بل سره ډیر تړلي، او د دوی په نظر چې فشار واردولو ته اړتیا نشته.
یو د زندانونو مسله ده، او بل هم د شپې د عملیاتو محدودیدل دي. زما باور دا دی چې امریکا او افغانستان په دغو دوو موردونو کې بالاخره یوې حل لارې ته وتلی شي، او دې ته د حل یوه لاره موندلی شي. د دغو دوو هېوادونو د یو بل ته د اړتیا او د ستراتیژیک تړون حاصلي کېدل زه فکر کوم نسبت دغو دوو مواردو ته ډېر پراخ او لوی دي، ځکه نو دغه د فشار واردولو دغه اوازه چې په مطبوعاتو کې خپره شوې ده ما ته ډېره معقوله ده.
بلخوا د ولسي جرګې غړی مولوي شهزاده شاهد وایي چې که ولسمشر دا کار هم وکړي بیا هم د ولسي جرګې تایید ته اړتیا ده.
کرزی سے په دغه معاهداتو کې نیواز د یو رئیس جمهور په حیث باندې نشي کولای چې معاهده وکړي. طبیعي ده چې د ولس نظریات سفارشات به په دې کې په نظر کې نیسي، لکه عنعنوي لوی جرګې چې کوم سفارشات وړاندې کړل. طبیعي ده چې تر ډېره حده به رئیس جمهور هغه په نظر کې نیسي. بیا دغسې معاهدات خو ولسي جرګې ته راځي او د هغې تایید پکې ضروري دی.
خو د حکومت د رسنیو مشر حکیم عاشر وایي چې که تړون لاسلیک کېږي هم د عنعنوي لوی جرګې وړاندیزونه به خامخا په پام کې نیول کېږي.
د عنعنوي جرګې د فیصلو په هکله مونږ پابند یو، نو هغه مونږ لپاره ډېر مهمه ده. د افغانستان حاکمیت، استقلال او بعض موارد دی چې مونږ امریکا سره خبرې کوو او مونږ مطمئن یو چې په تفاهم سره رسیږو.
د یادونه ده چې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د افغانستان ځینو تلویزیونی چینلونو سره په خبرو کې ویل چې دا تړون د ګاونډیو مداخلو ته په پام چې څومره ژر لاسلیک شي د افغانستان په ګټه دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. که تاسو په تا تر پروګرام کې د زمونږ ګران ملما سره خبرې کول غواړئ، نو اوس هم تاسو خپل پیغام ثبتولی شئ. د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212. یو ځل بیا وایم 00420221212. او اوس تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د روس پخوانی ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریم ځل صدارتي انتخابات ګټلی او دا رنګ یې تر 2018 کال پورې په روس ته حکمرانۍ کولو مینډیټ ترلاسه کړی دی. خو بلخوا نوموړي په هیواد کې دننه د مظاهرو د تقسیم شوي مالداره طبقې او په سمدستي ډول اصلاح ته اړتیا لرونکي اقتصاد سره مخامخ دي. په اړه نور تفصیل اسرار العالم مومند راکوي.
کله چې د روس پخوانی ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل ووټ واچولو او له پولینګ سټېشن وته، نو دغه مهال د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو د میرمنو د یوې ډلې غړو د بلډ باکس د تختولو هڅه وکړه. دوی نارې وهلې چې پوتن یو غل دی. پرون د اتوار په ورځ ولادیمیر پوتن د صدارتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د فیصله کون ګټې دعوه وکړه. خو په دغه هیواد کې د اپوزیشن ګوندونه او خپلواکه څارونکي وایي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې. د امریکا په نیویل وار کالج نومې اداره کې د نړیوال امنیت پروفیسر نیکولاس گوزدیو په روس کې د شوي صدارتي انتخاباتو په اړه وایي نوموړی وایي پوتن د صدارتي انتخاباتو د ګټلو یو وار بیا دعوه کړي او هر یو تن همداسې فکر کوي. خو ضروري نه ده چې نوموړی د تیر په څیر د واک د ترلاسه کولو هم دعوه وکړي. پوتن انتخابات وګټل خو د واک ترلاسه کولو دعوی یې تر دې دمه نه ده کړې، یعنې څنګه چې هغه سوچ کاوه. د دې برعکس لس کال وړاندې چې کله پوتن په واک کې راغلی، نو ډېر زیات وستایل شو او تمه ترې کېده چې نوموړی به روس کې ثبات پر ځای کړي، ځکه چې هغه وخت په 1990 کال کې د روس دننه ډېره ناارامي وه. خو کارپوهان وایي چې اوس هغه رنګ حالات نه دي. ولادیمیر پوتن به په یو تقسیم شوي هیواد باندې حکمراني کوي. د منځنۍ طبقې خلک د پوتن په اقتدار کې واپسي غیر قانوني ګڼي او دا رنګ په مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. همدارنګه ولادیمیر پوتن د هیواد په اقتصاد او سیاسي نظام کې په اصلاحاتو راوستو باندې هم د تقسیم شوي اشرافیا سره مخامخ دی. د اکانومیسټو مجلې خبریال ایډوارډ لوکس وایي د روس اقتصاد برقرار نشي پاتې کېدی. نوموړی وایي زما په فکر پوتن الیکشن وګټو خو جنگ یې بیلو او هغه له دوه پلوه جنگ وبیلو. لومړی دا چې پوتن د انتخابي کمپین دوران کومې ژمنې کړې وي نو هغه به پوره نه کړي، ځکه چې هغه نشي کولی چې یو بیرل تیلو قیمت $110 کړي. نو دارنګ هغه به د سره خپل ملاتړ کوونکي مایوس کړي. او دویمه دا چې پوتن مخالفه مظاهره چیان په دې مطمئن نه کړل چې روس د جدیدیت په لور روان دی او دارنګ یو ښه سیاسي نظام به ولري.
That Russia is on the right track towards modernization and an open and pluralist political system.
د روس په اشرافیه کې زیاتره او په خاص توګه د هیواد په خوانی د اقتصاد وزیر الکسی کوردین په دې خبره زور راوړي چې د هیواد اقتصاد دې پراخه کړی شي او یوازې د تیلو او ګیس په برامداتو دې تکیه ختمه کړی شي.
I think the fundamental point that any real reform will have to involve the rule of law and
نو مولای وای تر ټولو بنیادی خبره ده چې د هر قسمه اصلاحاتو لپاره د قانون حکمرانی او ازادیا میډیا ضروری ده، او څومره زر چې دا دوانه خبر یقیني شي نو د پټن او د هغوی د ملاتړ کوونکو په اړه به ډېرې سختې خبرې مخې ته راشي او دا پوښتنه به هم راپورته شي چې دا کسان دومره مالداره څنګه شو. کارپو گوز ڈیوس وایي د هغه په خیال روس کې به حالات ډېر ګډوډ وي ځکه چې اپوزیشن دومره کمزورې دي چې په حکومت به بری ترلاسه نه کړي او د هغه په فکر حکومتي چارواکي هم د دې جوګه نه دي چې د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره په هغوی په صحیح مانو کې تشدد وکړي. نو د هغه په خیال دا یو اوږد مهاله او نه ختمیدونکی جنگ دی. خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې حکومت به له حالاتو څخه د وتلو لپاره څه حکمت عملي خپلوي.
دا نړیوال رپورت تاسو د اسرار العالم مننه اورئ. د وزیرستان طالبان چې په بیلابیل طالب علمان چې په بیلابیلو کالجونو کې زده کړې کوي د کالجونو نه فارغ شوي دي چې وروسته به امتحان ورکوي. د دوی د ذهني سکون خوشاله او یو بل سره لیدو کاتل لپاره تیر شپه په بنو کې د ډول او وطن پروګرام جوړ شو. د مشال ریډیو همکار دغه پروګرام ته ورغلی او د پدې اړه رپورت تیار کړی دی چې د ډول د اواز سره شروع کیږي.
او پیکرنو دغه اواز تیر شپه په ضلع بنو کې د وزیرستان طالب علمانو لخوا جوړ کړی شوی هغه محفل دی چې د میرانشاه او بنو بیلابیلو کالجونو نه فارغېدونه پسې د خپلو روایتو سره سم د ډول او وطن پروګرام جوړ کړی وو چې پکې د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج نه علاوه د وزیرستان طالب علمان چې د بنو په بیلابیلو کالجونو کې زده کړې کوي شامل وو. حجب نور وایي چې یو طرف پسرلی موسم شروع کې دون کې دی او بل طرف ته پورا کال په کالجونو کې د زده کړې نه پس اوس د امتحان لپاره آزاد شوی دی. سو د ذهني سکون لپاره د غسې د موسیقي پروګرام جوړ کړو.
دا ډیگری وان د کالج سټوډنټ او د وزیرستان او د سوسایټي اوس پروګرام شوی دی چې موږ کم مهنات کړې موږ ستړي شوی دی د ریفریشمنت لپاره دی اوس دا انجوای کوي. یو په بهار هم دی او بل خو سټوډنټان هم فری شوی دی. نو دا ډېر د خوشاله مو کې وي ځکه چې په داسې موقع باندې موږ دا په چار دی چې موږ کوم ترو وټ ورک او کلاسونه خلکو اخلي او هغه سره سره ستړي
نصیر الله وایی چې دغه پروګرام د امن یوه نښه ده او دوی دغه پیغام ورکول غواړي چې دولت دې د دوی په سیمه کې نور امن پر ځای کړي.
اوس مشفر شوی دغه امتحان لپاره موږ تیاری کوو او نن موږ دغه خوشی کوو ځکه چې د وزیرستان په خلک باندې ډېر غمونه تیر دي. هغه په باره کې موږ نن یوه خوشی منو کوو او موږ دنیا ته دا پیغام ورکوو چې موږ امن پرست خلک یو او موږ امن غواړو او حکومت نه موږ دا مطالبه ده چې موږ ته دا په هر صورت امن راکړي.
اس خاکوای چې د 1300 کالونو نه پس په کالجونو کې د کال زکړو نه پس چې امتحان د لپاره آزاد شي نو دغه سې د ډول او وطن پروګرام کوي چې خپل روایت هم ژوندۍ وساتي.
سلور پینځه کړه د کې دغه شي کال کې دا چې کله اور کې فری شي اگزام د لپاره فری کېږي نو هغه لپاره د یو میوزیک پروګرام وکړي. میوزیک کوم دی دا د ذهن لپاره یو فوډ دی یو خوراک دی.
تاسو د مشال ریډیو د خبرونه او اوس وخت شوې دي د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. دا پروګرام تاسو لپاره شاهین بونیری جوړ کړی دی په ګډه به وره.
د نن په خبرونه کې در سره د خیبر ایجنسی د شلمان سیمې په اړه معلومات شریکول غواړم. د پاکستان او افغانستان په پوله آباده دغه سیمه خپل لرغونی تاریخ او روایتونه لري. په شلمان کې اوسیدونکي ډېر خلک د مومندو د قبیلې سره تړاو لري. دوی وایي کلونه وړاندې په دغه سیمه کې آباد شوي دي او اوس یې ډېر دودونه او دستورونه د شینوارو په رنګ دي. په دغه سیمه کې یو شمېر معدنیات هم موندل شوي دي. ولې د سمنڅو باندې د نشټوالي له کبله د دغه ځای اوسیدونکو لپاره سګټه نه دی راوړې. 13 ونه زموږ همکار فرهاد شنوارې د سیمې ته ورغلی او د غلطه د فرید مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په تاریخي مزل ټولنیز ژوند او هغوی ته په ورپه خستونځو خبرې کړې دي. د کلی اوسیدونکو اسلم خان د شلمان سیمې تاریخ صدا سے بیانې.
دا خبر کوتل شنوارو د اخیر دو سره جنگ جګړه براتلې او پاغه وخت کې یا سایزاد عبدالکریم صاحب یا دینه مخ کې شکم نه کنه شرط پولیټیکل ایجنټ په انګریزانو په وخت کې هغه صالحات پرانا کې چې از موږ کوم نه مومند نه راوست او دلته په منځ کې واچولو چې شنوار او د افریدو د تنازع هر شي چې دې په منځ کې دا کوم وي نو دا به بیا جنگونه نه کوي. او تاریخ دا چې هغه واشه بیا موږ خو جی هغه په بشندګانی نو زمونگا خلکو لده فریادو که چه خبر آده چه مونگا تاسو پرده جنسی لیه لیگی زمونگا با گزران نده سنگی خو آغا مخ که خلکو جی مونگا سر بیادا معایده زمونگا مشانو سر وکره نو آغو بیا مونگا سر جیدا کرار دادو که چه مونگا پا تاسو لخپل زایلخ شلم مندر لیگو چه زمونگا کم آغا لکی گی پا درمده که پا تاسو تا شلم مندر بیلو نو آغا شلم من ملمونگا لیده کور پا سر بانی راتن و پا آغا بانی جیز مونگا لیده آغا تا گزاره که دا
نو آغا غنم و ایسا و سر تره لگی؟
آغا غنم و ایسا خو جی وقت سره ده کمونو چکم ده کناری و سره ده خبره چه دومر لالچی خو جی چه ده خبره چه آغا پلار نیکره واجون و رسومات خلق و پری خیری بس آغا شاید از مونگا ختم شو آده خوشی مونگا او غارو از مونگا آغا تخبل جای دادونه از مونگا ایسا ده از مونگا تا چکم ده کامین پرتی ده پتیم ده دستنه چه مونگا نمونگا مسایانی از مونگا خبال ایجنسی ده از مونگا خبال کوم ده لکه فرز که علیمزی کم شیلمان کمی جیشتا پو ممندو کم شتا غون داخل پو کم شیلمان کم شتا ده پولو شیلمان کم شتا ده یا تا پو ممندو کم شتا ده خوزی بایزی ترگزی التم شتا دلتم شتا بران خیل التم شتا دلتم شتا دزمونگا ده لو شیلمان خلق و ده غصره قریبی رشتی دی زکش دوی سره سلمه پراته دی امونگا ده کم شیلمان تا چکم نه کنه لگ دیمخ پراته ویجی نزمونگا تعلقات رسم رواج خیبه ده مری جوندی ودونه ده طول جی شنوار رو سراتی شدی چه سنگا ده شنوار رو کم کسم تازیب ده ده مونگا خپل کرده ده جی
یو مشر حاجی وکیل دغلته د اوسیدونکو قانونو دا غی دیو بل سره د اډیکو پاړه وای د خلک په غم خاده کې دیو بل سره مرسته کوي دیو بل په کار راضی او واړی چې په امن او قراری سره خپل ژوند تیر کړي
دا تقریبا 30 کیلومتره مزل دی د زمونږ د کم شیلمان او د لنډی کوتل په منځ کې فاصله
شیلمان چې کوم خلک دی لیا شیلمانیان دی دا د کوم سیمه نه راغلی دی او دلته کې څنګه آباد شوی دی
جی دا خو صاحب مونږه چې دا څومره د شیلمان خلک یو اگر کاغذ کم دی او کاغذ لوی دی دا په خانه شکل کې د مومندو نه راغلی دی مونږ د مومندو قوم سره تعلق لرو او دلته زمونږ خپل خپل قومونه معلوم دي لکه په مثال ترگزی او علیمزی او داسې جمله برانخیل او مختلف قومونه دلته جمله کنه د هغو نمایندګانې د مومندو نه راغلي او دلته جمله مونږ آباد شوي یو او مونږ د لنډي کوزل د تحصیل سره تعلق لرو او دا زمونږ ډیره پخوانی تاریخ دی چې ډیر پخوا مونږ راغلي نو مونږ د خیبر په جنسی کې آباد شوي هغه کومه مومندو جنسی چې د هغو سره زمونږ تعلق ختم شوی دی مومندو نه مونږ د خیبر په جنسی کې جمله شامل شوي دې زم کړیو کې په اصل باندې مونږ مومند یو زمونږ خو کار کلی مطابق دومره باتیں مش معمول مطابق دا پخوانی خلق خلق ډیر زیات تکړه او غو ډیر زیات خواري کول زمون زاړه رټونه او دا غ رټونه نه جوړ نه غن زمون ډیر زیات آمدن او ټول خرچه چوم نه باور او کچ زم دې غ رټونه او پټونه و خو نن سبا جوړ نه غن علاقه لګه داسې شوی دا چې خلق زیات شوی دي او څه جوړ نه غن دې زمیداری له ډیر اهمیت څوک نه ور کوي او څه داسې خاص تاونه مر سره نه کیږي چې داسې سیلابونه د وجه نه چوم نه کنه زمون نقصان شوه دا که بار اورانه شوه دا پټاو سره اوران دی بیا بار چا نه خپل جوړول شو نو را سره حکومت ترمن داسي تعاون یا مرګیتیا شوه دا جی د زمون خلکو روزگار خو یا نو کرے په حکومت کې جمله کنه ملازمت هاي علماء له شو کې ابنور کارونو کې یا د دین علاوه ټول خلک جمله کنه زمون به روزگار دي تعلیم وغیرہ کې ډیره زیاته کمزورتیا ده نو لارې ډریور یا کلینر ده بس زیاته پیشاز موږ ده کلینر ډریور جی دا خو زه په فخر سره ویلی شم الحمدلله چې زموږ قوم عجزه دی په دې کې شک نشته دی خو چې کومه پښتو یا کومه کار په مونږ کې نو زه یم چې ګونه دا موږ ځان د ټول خیبر جنسې نه مخکې حساب او په پښتو لحاظ باندې بیا موږ حجرې جوړې کړې دي صاحب ډېرې ښایسته ښایسته حجرې او په دې کې جمله کنه زموږ چې څه د نیا نیکه رسم رواج د ډوډۍ درستخان اب کې جمله کنه مونږ چلوو باقي دا د واده مطابق خبره تاسو وکړه صاحب بالکل دا زموږ د خیبر جنسې په شکل باندې د واده پروګرام دی دا مونږ سره نه ده تذکر چې مونږ رسمي رواج ټول د خیبر جنسې سره شوای دی نو دا زمونږ د واده یا د خیبر د رسم و رواج د لنډی کوتل شینوارو سره عموما زیات تړلی ول چې مونږ سره په بونډر پراته یو مو صاحب ډیر ستر کوشش تم کو مخ ته ما ارز وکاو وادز مو داسې دای چې نه زلمای چې نه کنه د سخر کړه درومي او نه پریګو بلکې مو پورې خاندو او داسې می چې سره له جمله کنه پتم نه مونږ بچی له جمله کنه خزه کړی نم لاغنه پختنه کړی او نم جمله کنه تیاتر کړی خو مونږ لم داسې په خپل پلار نیکه په رسم رواج باندې او بیا د دې نه علاوه چې کله از مونږ وادي صاحب الحمدلله خمس دار خیرات کوو که چې شاده وسه کیږي عموماً جمله کنه ختم له قرآن پکې کوو
تاسو واده خبره وکړه چې مونږ خپل کشران نه پختنه نه کوو هغوی له واده کړو نو دا ښه خبره نه چې هلک او جینۍ دواړو نه پختنه وشي او بیا د هغوی واده وشي
صاحب خبره خو تاسو صحیح کوئ خو مونږ زاړه شوي مونږ ته مغه د پلار د نیکه رواج جمله کنه معتبر ښکاري په دې وجه باندې جمله کنه مونږ د دوی نه پختنه نه شو کولی بلکې هغه هم دومره شرمېږي چې که مونږ ته بعضې خبره وکړو نو هغه ما ته یادداشت نه شي کولی چې نس ما داسې نه ده خوښه نو دغه اختیارات مونږ بچو له نه ورکوو ځکه چې په دې باندې بیا د دې علاقې رسم رواج خرابېږي او بدمنیب کې زیاتېږي چې ما خوښه کړې ده او دا را له وکړه او دا مې نه ده خوښه دې ته مونږ د خپل کشران نه جوړوو نه د پلار د نیکه رواج جمله کنه د دوی په پوزیشن جوړېدو باندې خرابوو څه وخته پورې جمله د خپل رسم رواج مونږ نه شو خرابولی دا راته لږ سخت ښکاري دا نه شو ماتولی
په شلمان کې درې کلی یا تپې دي دلته ډېر خلک وړې لویې مزدورۍ کوي ځوان کلي د زده کړو ډېر خواهش لري ولې د تعلیمي ادارو د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د زده کړو عمل مخ په وړاندې بوزي د سیمې یو مشر خلیفه خان وایي
زمونږ کم شلمان په درېو تپو باندې مشتمل دی بر کلای باغ کلای او کوس کلای ډېر تکم شلمان وایي نو دا برکلای رانه د لوړ کی په طرف پروت دی لډی کوتل تر بیا منځ کې باغ کلای بیا اخیری طرف ته کوس کلای دی نو دا درې کومه موږ په دې کې کوم دی کنه بیا چې ټول په یو شلمان باندې یادې ګو اوس کولون ته خو موږ بچی خپل لیګو کاغه مسیدی او خپل بچیم دی او ورېرونم دی دا ټول لیګو های سکول دی پکې او موږ دا د حکومت نه دا توقو لرو چې ډېر زیات تعداد دی پکې او دا موږ ته های سیکنډري شي دا ډېر وخت نه خوښته موږ درخواستونه ورکړي او بیا هم د حکومت نه دا خواست کوو چې دا موږ ته های سیکنډري شي نو موږ ته یو یو ماشوم چې کوم دی لنډی کوتل ته راځي نو هغه پنځه پنځه چې هزار روپۍ خرچه راځي نو په دې وجه موږ د تعلیم نه محرومه پاتې شو او دا ماشومان تعلیم ونه کړی شي چې ځکه چې د کرایانې پسې راځي پنځه شپږ شپږ زره روپۍ میاشت پسې راځي نو دا ولاکه برداشت کولی شو چې دا سکول راته های سیکنډري شي نو دا دولسم خو به راته په شلمان کې پاس کوي کنه هلته خو زمونږ په علاقه کې یوه بیچو شته دی خو مطلب دا دی چې نه پکې ایم بی بی ایس ډاکټر شته او کمپاونډر پکې هغه مطلب دا چې دا زکام دوایي موایي یا د طب ستند اپ منډه کې لګولای شي د بیمارو چې دا بیفوز موږ مطلب دا چې لګي کمرې پکې جوړې شي لکټونه او ته میلاو شي نو دومره ناشتي ځم کې نشته چې په یو کټ کې کېنه یو بیمار راوړي ولته پکې واچي او مطلب چې ټول اته به وګوري یو بل راغو وګوري نو دا پکې نشته
نسیم یو بل اوسیدونکي حاجی سردار خان وایي چې د حکومت له خوا ور سره د ستونزو د هواري لپاره مرسته نه کیږي د غلطه حکومت زن سکولونه جوړ کړی دي ولې د استادانو د نشټوالي لکبلا ډیر زده کوونکي خپل زده کړې سرته نشي رسولې
په شلمان کې مونږ د اسپیټال د سکول د بجلی دومره کمای دی چې کزه ته چې دا په نش باندې بدلی دي سکول جوړ شي خو څوک د پښتنه والے نشته کزه ته ویم چې هغه دا سړي چې په هغه کې یو سکول دوا په نش باندې بدل دي جنکه لاړی شي او بیرته واپس راشي نیمه ګنټه بعد بیرته پاس پاس خپل کورونو لا راشي ولې چې وای چې هغه موږ سره مس نشته نو مطلب دا دی چې د دې موږ داسې ګڼو د کده دي چې مالی خاون نه یا د دې څوک ان چارج نه ولی چې د دې په کال کې پښتنه ولشي پر شپږ میاشتې کې پښتنه ولشي له لوبو یو میدان دی هغه هم سیلاب وړی دون پټی دی تقریبا چې شپږ شپږ اتا تجربه او هغه په والله چې د بارو د وجه نه چې هغه دواړه طرفه تي خوړونه تاو دي او سیلابونو رانه وړي اولم د نیکو بیا هم د پلرونو خو زموږ په زمانه کې زموږ نه پاتې په دې وجه شو چې هغه مونږه لاغه سمبالښت په دې وجه نه شو کولای چې بارې او دغه د باندې روپۍ لګي او روپۍ مونږ سره نشته نو شپږ تجربه زه به تاته ویم چې په ذاتي خود زما ځمکه دا پټای دی او هغه زما
په کم شلمان کې د کابل دریاب غاړې د سیل ځایونه دي دلته د خوش هستي مونږ خلک راځي د میانو ښکار کوي او د دغه ځای د ښایستونو نه خوندونه اخلي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکی څه داسې وایي:
دغه سیند راځي، دا شینواری راځي، مونږ خپله داسې شوقیان سړی ولور شو، دا یو شی بل شی مسالې مسالې ځان سره ویسو، هلته سرونګي کارتوس ویسو، یا یو راوتلی یا لس راوتلی، د خاص سپاره نه هغه وخت سره وخت په تیر کړو، پاخې کړو او ویخړو، بیا یو سبایي لاړ شو، مازیګر ته بېرته راځو. په ښه میان دي او خواږه میان دي، ډېر یعنې له شکو الب کې ډېر دی، بې له شک یې کم دي. بالکل راځي، شینواره هم راځي، پیرده هم راځي. داسې افسر سړی چې وغواړي نو شوقیان سړی شته دی چې یاره زه بیا له ونیسم، هغه ځان سره لمبوزنه بوزي، هغه ځان سره سرونګي کارتوس هم ویسي، بس هلته یې ډز به یا یو راوتلی یا سل راوتلی یا څه راوتلی، هغه توفې والله یا یار دوست له یا مثلا خپل وخوري.
قدرمندو، دغه واز موږ د نن خپرونه بل ونې بعد پښتنو د یو بل کلي په اړه د معلوماتو سره راځو. د الله پامان.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.